اطلاعات او فرهنګ وزارت په مالی لګښت راغول کیږي چې کټاره به یې د اوسپنو وي. یاد ده چې څه موده مخکې خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسلکي هیئت سفر کړی وو څو د ټولو تاریخي ابیدو او تاریخي کلاو راپور جوړ او مرکز ته یې راوړي. تمه ده چې په راتلونکي کې به د دغه ولایت پر نورو تاریخي ځایونو هم کار وشي.
لیکوال او کرکتون کې ډاکټر محب الله ازغم په دې ورستو کې د غوباړې ناول پښتو ژباړه چاپ کړه. غوباړې ناول د ایرلندي لیکوال اتل لیلیان وینچ ناول دی چې له نن څخه 160 کاله لمخه چاپ شوی دی. ښاغلی ازغم وایي غوباړې مې 160 کاله مخکې لوستی وو. پیښو د بیان انداز، کرکټر کښنی او نورو ډیرو کمالونو یې ژباړې ته واڅولم. د دې ترڅنګ غوباړې ناول د دنیا له مشهورو ناولونو څخه دی چې مختلف ژبو ته ژباړل شوی. نو ما هم وغوښتل چې خپلې ژبې ته یې راوژباړم او په خوند کې نور هم راسره شریک کړم. له ښاغلي زغم سره مې په همدې ارتباط مرکه کړې ده، پام ورته را اړوم. ډاکټر صاحب ستړی مسې.
مننه، تاسې ستړي مشئ، خیرې سي.
د ناول مبارکي هم درته وایم. نوم یې داسې عجیب نوم ده، غوباړی. فکر کوم چې دم په دې وروستو کې ژباړلی، په دې وروستو څو میاشتو کې ګڼ نور ناولونه هم ژباړل شوي دي. مخکې تر دې چې په غوباړې خبرې راته وکړې، ځینې ناولونه چې ژباړل شوي دي څنګه دي تاسو په خیال باندې؟
په دغو ژباړل شویو ناولونو کې خو ځینې دي چې د دنیا په شاهکارونو کې حساب دي، لکه هغه ناولونه چې ډاکټر صاحب بهان ژباړلي دي، ځینو نورو ملګرو ژباړلي. نو داسې ناولونو نه ژباړل، زه فکر کوم چې دا به د درېغ او د افسوس ځای وي چې ولې نه لرو موږ داسې په خپلو ژبو کې. بهرحال زه فکر کوم هر څوک چې یو ناول ولي او ډېر خوند ورنه اخلي، باید دغه خوند خپلو نورو هم ژبو باندې هم ولوروي.
مننه ډاکټر صاحب. غوباړی ما هم لوستی ده، غواړم له تاسو نه واورم چې څنګه مو دلچسپي پیدا شوه چې باید غوباړی وژباړی. دا هم د دنیا په شاهکار آثارو کې شمار ده او که څنګه؟
دا ناول ما تقریبا 40 کاله مخکې لوستی وو، او په هماغه وخت کې چې مې لوستی وو دومره اثر را باندې کړی وو چې په هماغه ورځ خو مې ډیر ورته وژړل. حتی د شپې ډوډۍ مې مونه خوړه، ځکه چې دغه د ناول پای دغومره ځورونکی درد لري چې سړی باندې ډیر اثر کوي.
او جالبه ده ډاکټر صاحب، تاسو د دې شي یادونه وکړه او ډیرو دوستانو چې لوستی ده همدا خبره کوي چې موږ کله چې ناول پای ته رسو سلګۍ مو وهلې.
د کره کتونکو په باور کامیابه تراژیدي، البته د دې په باور د دنیا اکثریت کامیاب داستانی آثار یا ډرامې چې دي هغه تراژیدي دي، په دې خاطر چې په تراژیدي کې اتل بالاخره له ماتې سره مخ کیږي. په هر برخه کې چې دی غواړي مبارزه وکړي، هغه خپل هدف ته نه رسیږي او بد رقم ماتې کوي، او دغه ماته سړی دردوي. خو پای نه حال کې دوی وایي چې دا ګټور دی. ګټور په دې دی چې انسان دې ته هڅیږي چې که هغه په دې شي کې ناکام شو، زه به کامیابیږم، زه به هڅه کوم. یعنی دا د انسان د مبارزې د جاري ساتلو دپاره یو ضروري شی دی. که انسان خپله ماته او د نورو ماته هغسې ومني چې یعنی د هرې هڅې انجام ناکامي ده، بیا خو نو پرمختګ نشي کولی. که هغسې وای نو نن به انسان دغومره چې اوس پر طبیعت لاسبری دی، دغه لاسبری به یې نه شوی پیدا کولی. نو د تراژیدي آثارو کمال هم دا دی چې سره له دې چې سړی ځوروي، مونته مبارزې ته یې هڅوي او د ده روحیه پیاوړې کوي.
شاید ډاکټر صاحب ما دې په خبرو کې مداخله وکړه، د ژړا مې یاده کړه. ناول ټول څو مخه دی او په څومره وخت کې مو وژباړه؟ ولې مو وژباړه؟
ځواب یې دا دی چې دغه ناول چې دغه عمره په ما باندې اثر کړی و، دغومره خوند یې را کړی و، غوښتل مې چې دغه خوند پر نورو هم ولوروم، نور پښتانه هم په دې خوند کې راسره شریک شي. او دا د دنیا له مهمو آثارو څخه دی. لیکوال اتل لیلیان وینچ نومیږي، دا انګریزه ده، برټانوی ده، د ایرلند البته. او دا پخپله مبارزه وا او د دې ناول محتوا چې د دې کې یو څوک دی چې آرتور نومیږي دا هغه وخت کې اوسېږي چې ایټالیا د اتریش مستعمره ده او دوی بیا د ایټالیا د آزادولو لپاره یو ګوند جوړوي او مبارزه کوي او ډېرې لوړې ژورې تیروي. نو دغسې ناول په څو لحاظه اهمیت لري، یو دا چې په مهمو نړیوالو آثارو کې شمیرل کېږي، ډېرو ژبو ته ژباړل شوی دی، یوازې په شوروي اتحاد کې د هغه وخت په شوروي اتحاد کې 2.5 میلیونه نسخې پلورل شوې وې او په مختلفو هیوادونو کې پر دې ناول فلمونه جوړ شوي دي. د بلې خوانه دغه ناول زه فکر کوم چې نور کمالونه لري، د کرکټر کښنې یا کرکټرایزیشن لحاظه ډېر کامیاب ناول دی. هغه بدلونونه چې د کرکټر په کړو وړو کې راځي د هغه له اروایي حالت سره ډېر سمون لري او همدارنګه په دې ناول کې د مکالمې یا د ډیالوګونو داسې تخنیک شته چې په ما په نورو ناولونو کې نه و لیدلی. نو دغه څه و چې ناول یې راته مهم ښکاره کړ او ژباړلو ته مې نیت وکړ. دوه کاله مخکې ژباړه بشپړه شوې وه، البته داسې مسلسل کار مې ورباندې نه و کړی، یو وخت مې شروع کړ تر یو ځایه پورې ورسېم، بیا په نورو کارونو اخته شوم، دا رانه پاتې شو، بیا مې شروع کړ، بیا تر یو وخته خو دا درېیم ځل. نو مینې ټول تل ممکن دوه کاله مې کار ورباندې کړی وي، مونتا مسلسل نه داسې په وقفو.
څو مخه ناول دی؟
پښتو ژباړه په 280 مخونو کې چاپ نه
دیوانی وکه کې چې په مجموع کې په دې ژباړو باندې کېږي، هغه دا ده چې فرزنده لاغه اصل کوم ژبې چې دا لیکل شوی دی ورباندې له هغې نه ژباړل کېږي، له دوهمې او درېیمې ژبې نه دا راژباړل کېږي. تاسو چې کله ژباړه له دې سره مو هغه اصله نسخه ده دی چې ده په کومه ژبه چې لیکل شوی هغه مو ورسره وکته کومه؟
البته ستونزه په دې کې ده، پخوا خو دغه ستونزه ډېره وه چې موږ ته د لومړي لاس منابع چندانې په اسانه نه پیدا کېدل. نو معمولا زموږ ژباړونکو به یا د فارسي نه یا د اردو نه پښتو ته اثر راژباړل. ما هم دغه اثر په فارسي کې لوستی و او ژباړه مې د فارسي نه شروع کړه، خو د ژباړې په وخت کې مې په ځینو ځایونو داسې شک وکړ چې ممکن دلته ژباړن تېروتی وي، داسې حدس مې وکړ چې ممکن داسې نه وي، خبره به بل رنګه وي. بیا مې چې پسې پلټنه وکړه په نت کې مې د دې ناول انګریزي متن پیدا کړ، بیا نو د ناول سره تر پایه پورې مې له انګریزي متن سره مقایسه کړ او هغو ځایونو کې چې فارسي ژباړن تېروتی و هغه تېروتنې مې اصلاح کړې. نو داسې ویلی شم چې نسبتا بهتر ژباړه ده.
په موضوع د ناول هم یو څه راته وغږېږئ، که څه هم دا اکثره وخت څوک چې ناول یا لیکي یا ژباړې هغه قصه یې چاته نه کوي، وایي بیا یې خلک نه لولي، خو په هر حال یو څه راته ووایاستئ چې موضوع د دې څه ده او څنګه پیلیږي او څنګه پای ته رسیږي.
البته زه دې سره موافق نه یم چې سړی د خپل یا د بل چا د اثر محتوی یا هغه قصه چاته وکړي او داسې وانګیري چې خلک چې دا قصه واوري خو بیا یې نه لولي. سړی ناول په دې خاطر لولي چې له هرې جملې خوند واخلي، له ډیالوګونو یې خوند واخلي، له جزئیاتو یې خوند واخلي، داسې نه ده چې یوازې هغه کلي عمومي پیښې او د ناول انجام ورته مهم وي، او هغه خوند چې بیا په لوستلو کې وي په نور شیانو کې نه. په هر حال دا ناول داسې دی چې یو هلک دی چې آرتور نومیږي، په پوهنتون کې فلسفه لولي او بیا کله چې په درسونو کې ځینې ستونزې ورته پیدا کېږي، هلته د یوې مدرسې د عیسویانو د مدرسې د کتابتون مدیر چې دی هغه ورسره مرسته کوي او دوی ډېر پر یو بل ګران دي او دی نه پوهیږي چې موږ ولې دومره سره ګران یو، خو دی خو فکر کوي چې بس همدغه سړی دی چې پر ما مهربان دی، ما سره مرسته کوي، په دې خاطر ورسره مینه کوي، خو بالاخره بیا یو وخت کې ورته پته لګیږي چې دغه کشیش یا پادری چې دی د ده پلار دی چې البته د دې دغه نامشرو زیدې نو د امنغه چې په دغه پدری باندې حساب کوي باور لري نور باندې می حساب کوي او کله چې بیا د پاغون کې شاملېږي چې مبارزه کوي د ایتالیا د آزادولو لپاره دغه راز یو بل کشش ته وای او هغه کشش بیا جاسوس وي دغه راز افشا کوي او د نیول کیږي او د چنی ولکی نو حالتم د ستوتیا جوړی گور باندې ډیره بد ورځې په زندان کې تیری سره له دې چې د یوې شتمنه او معتبر کورنۍ دی لغه چې راوځي په د باندې د تورې تا خیانت کړی دی تا ملګری افشا کړی دی او دښمن ته د پلاس ور کړی دی نو د دې په څنګه کې دا خبره مرسته افشا کیږي چې هغه کشیش پلار دی چې له مور سره نامشرو روابط لرل او مور مړه ده دې وخت کې نو دغه ستونزې دی نشي زغملی بیا کورنۍ ته داسې ښیي چې زه په سین کې ځان ډوبوم دغسې یو یادښت یو لیک ورته پرېږدي او خپله ځي جنوبي امریکا ته بیا نو ډېر کلونه وروسته تقریبا 12-13 کاله وروسته بیرته راځي او چې بیرته راځي نو دلته حالات بدل شوي دي د ګوند غړي ډېر شوي دي فعالیت یې زیات شوی دی او دی بیا نو البته د ده په څیره کې دومره بدلون راغلی د هلته یې دومره سختۍ ګاللې دي چې هېڅ د پېژندلو نه دی نور هغه پخواني ملګري بیخي پېژني نه دی بیا نو دلته راځي دغه مبارزه شروع کوي پر مخ ځي 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 او بالاخره یو ځای کې چې غواړي وسلوال قیام وکي پاتون وکي دغه وخت کې همدغه کشیش چې د پلار دی د مخې ته درېږي هغه چې مخې ته درېږي دی نو هغه احساسات پرې غالبېږي او تومانچه ایسته اچوي او نیول کیږي او بالاخره په زندان کې ډېرې شکنجې ګالي او ملګري غواړي چې دی راوتښتوي له زندان څخه خو نه بریالي کیږي او بالاخره دی بیا هماغه پلار ته یا کشیش ته ځان ور معرفي کوي وایي چې زه هماغه سړی یم او دغه کشیش چې دی اوس د هماغه ښار هغه لوی روحاني دی چې واک او صلاحیت زیات دی هغه کولی شي چې دی آزاد کړي او دی ورته وایي چې دوې لارې دي یا به دوی پرېږدي چې ما یې دموي او یا به ما د ځای په حیث مني ټولو ته به م وایي چې دی مې زوی دی او ما سره به ځې ته به هم په دې مبارزه کې راسره ګډېږي او په پلار باندې هماغه د خپل مسیحیت احساسات غالب دي نو هغه دا کار نه شي کولی بالاخره دی اعدامېږي
په دې ناول کې یو شی چې جالب دی هغه دا دی چې دغه د دې کشش دا زوی چې ده دا مرکزي اتل چې ده یا مرکزي کس چې ده دا کرکټر چې ده دی پاینې الک چې له خپله پلار سره مینه لري کرکه مور نه کوي او دغه په پیل کې تاسو وویل چې د کرکټرایزیشن په حساب باندې دا ډیر جالب ناول ده په دې سره کې مناظر څه ده ډاکټر صاحب دا یو عجیب حالت نه
بالکل عجیب حالت دی یوازې دا نه بلکې د دې ناول اتل چې ده جیما نومیږي هغه د آرتور د وړکتوب ملګری ده او بیا وروسته ور باندې مینهږي خو کله چې دی بیا له غستونزو او له جنجالو څخه وروسته جنوبي امریکا نه راځي او څوک یې نه پیژني د جیما سره هم دغسې روابط لري هم ورسره مینه لري هم نه غواړي چې ځان ورته معرفي کړي هغه ټول عمر ځورېږي چې آرتور زما د لاسه مړ شو زما په وجه هغه وځورېده او د مرګ په خاطر هر وخت پښیمانی کوي خو د یو رقم غوړ چې هغه وځوري پام دی باندې چې پرېږد چې محمد وګني او وځوري هاي او مینا مور سره لري او دغه سي د پلار سره دغه واقعې پلار چې کشش دی هم ور سره ډیره مینا لري دومره مینا لري چې هغه چې کله د تومنچې مخې ته راځي دای نو پل احساسات نشي کنټرولولای ان دومره مینا په غالبه کیږي چې د پلوی لاس ځان د دښمن لاس ته اچي په دې خاطر چې د پلارې مخې ته ولاړ دی او د اور باندې داز نه کوي او په اینه وخت کې ورنه کرکه لري چې ولې ماته دوکا راکړم ولې وغولولم ولې د دومره عمر تیرستلی وم. نو دغه شایسته او دا د ارواپوهنې له نظره داسې توجیه کیږي چې فروید وایي چې کله کله د غریزه یو د بل ځای نیسي، کله مینه د کرکې ځای نیسي، کله کرکه د مینې ځای نیسي، او کله کله امکان لري چې په عین وخت کې دواړه دغسې په سړی کې موجود وي او روان وي. او په همدې خاطر دغه څه چې په دې کرکټر کې په دې آرتور کې لیدل کیږي، زه فکر کوم چې منطق ته او ارواپوهنې ته ډیر برابر دي.
او بل د خو ناولونو یو کمال دا ده چې هغه د تلوسې د ایجاد لپاره ځینې تخنیکونه چې دی لري او کاروي، لوغونه سړی ډیره زیاته استفاده کولای شي. دغه کرکه چې دی له دې دوو کرکټرانو سره لري، دا په خپله د تلوسې په ایجاد کې ډیر زیات کومک کوي او سړی دې ته مجبوروي چې بلاخره به څه کیږي. زموږ اکثره وخت دغه تخنیکونه چې دي دا ډیر عام شوي دي، ډیر معمول دي. نو زما خو نظر دا ده چې په دې باندې دي دا څوک چې ناولونه لیکي په دغه تخنیکونو دې یو یو څه کار وکړي. لکه دا چې دا 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 یو عجیب شی و زما لپاره جالب. ډیره مننه ډاکټر صاحب.
مهرباني.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
وګمه سټوډیو ته راغلی وای دا ځلمی د خاپیرک نقل راوړی دی. خاپیرک په دې نقل کې ستوري سپوري ګالی خو ډیر نور کسان شغوري. راځي ورته وګ بشو.
خوخیار خاپیرک ډیره زمانه په خوا په تیرو هیرو وختونو کې په هغه وخت کې چې انسانانو او حیواناتو له یو بل سره خبرې کولې او د یو بل په ژبه پوهېدل، یو ډیر زورور پاچا اوسېده. د دې پاچاهۍ د دنیا په بل سر کې وه. د دې دومره زورور و چې په انسانانو سربېره یې پر حیواناتو او مرغانو هم امر چلیده. په دې پاچاهۍ کې له یو کس پرته نور ټول خوشاله وو، او دا یو کس د پاچا میرمن وه. د پاچا د ماڼیو شاوخوا ته په ځنګلونو کې به مرغان د خوشحالۍ سندرې ویلې، او په ملکی باندې د دوی سندرې خینه لګیدې. یو ورځ ملکی پاچا ته وویل د مرغانو چغار او یو ځایي شور ماشور ډیره په عذاب کړی یم، غواړم دوی ټول راوغواړې او د ټولو مخو کې ورغوڅې کړې چې بیا یې شور وانورم. پاچا ورته وویل سمه ده، دا کار به په څو ورځو کې وشي. د پاچا او ملکی خبرې د ماڼۍ د بام تر چجا لاندې زوړند خاپیرک چې د ملکی د کوټې په خوا کې وو واورېدې. خاپیرک له ځانه سره وویل دا خو ډیره بده شوه چې اوس به د دې پیښې مخه څنګه نیول کیږي. په سبا یې پاچا ټولو جارچیانو ته وویل چې د پاچاهۍ په هر کوټ کې دي جار ووهي چې پاچا امر کړی دی چې ټول مرغان باید په دریم ماسپخین د پاچا قصر ته خامخا ورشي. خاپیرک د پاچا امر واورید او ډیر خپه شو. خو څرنګه چې ډیر هوښیار وو، نو د دې په ځای چې اندېښنو کې لاهوشي په فکر کولو او د لار په موندلو بوخت شو. په دریم ماسپخین چې ټول مرغان د پاچا ماڼۍ ته ورغلل، خاپیرک پکې نه وو. خاپیرک په څلورمه ورځ دربار ته ورغی. پاچا ورته په قهر وویل ټول مرغان له امر سره سم پرون ماسپخین را رسیدلی او زما د خبرو انتظار باسي، خو ته جناب نن راځې دا ولې؟ خاپیرک ورته وویل صاحب، دا خو ټول وزګار خیل دي، نه یې کار شته نه روزګار، او زه خو صاحب ډیر کارونه لرم. اول دا د نرو ښځو د برابرۍ کار زما دی چې تر یو بل یې شمیر وانه وړي، او بل دا کار هم زما دی چې مرګ تر اندازې زیات نشي. پاچا حیران شو ویل ما خود دا رنګه کار په اړه هیڅ وخت هیڅ نه و اوریدلی، دا راته وویا دا څنګه کوي؟ خاپیرک وویل دا لا څه کوي چې د شپې او ورځې د برابر ساتلو کار هم زما په غاړه دی. پاچا لا حیران شو او خپله پوښتنه یې تکرار کړه، څنګه دا کارونه څنګه کوي؟ خاپیرک ځواب ورکړ چې شپې لنډېږي د سحر یوه پیڅکه غوڅوم، او چې ورځې اوږدېږي د ماښام یوه پیڅکه بیتی کوم او په دې ډول په ورځو او شپو کې برابر راولم. دغه راس خلک نه غواړي چې ژر ومري، خو زه د ژوبلو کسانو وژلو ته د پلمې جوړولو په وسیله کوشش کوم چې د مرګ او تولد ترمنځ تعادل او تناسب وساتم. کله کله داسې وي چې تر ښځو د نارینه و شمیر زیات شي او دغه وخت نارینه د ښځې هرې خبرې ته بلې بلې وایي. دغه سې نارینه چې د ښځې هره خبره په پټو سترګو مني، زه یې په ښځه بدلوم. څو په دې ډول د ښځو او نارینه وو د شمیر ترمنځ برابرۍ راشي او بې انصافي ونشي. پاچا د ښاپیرک د خبرې په مطلب سم پوه شو، خو په ځان یې رانه وړه. پاچا ځان ته سخت په غوسه شو چې د ملکې غوښتنه یې په پټو سترګو ومنله، او ټول مارغان یې د دې لپاره ماڼۍ ته ور وغوښتل چې وروسته بیا مخو کې ورنه غوڅې کړي. پاچا ته ویره هم ور پیدا شوه چې حسینه ښاپیرک یې په ښځه بدل کړي. پاچا له ځانه سره وویل، زه ښه پاچا نه یم، ځکه ښه پاچا وایي د ملکې خبره به مې په پټو سترګو نه منلی. ما ډیره بې ځایه غوښتنه منلې ده. نو مارغان یې ور وغوښتل او ورته ویې ویل، بنیادمان په دې نه پوهیږي چې په مارغانو باندې څنګه قانون تطبیق کړي او څنګه جزا ورکړي. په همدې خاطر ما فیصله کړې ده چې ګوګوشتو ستاسې پاچا وټاکم. تاسې مې ماڼۍ ته د دې لپاره راغوښتي یاست چې ستاسې ټولو مخې ته ګوګوشتو او د هغه وزیر ملا چرګک ته ووایم چې په هوښیارۍ به حکومت کوئ، په عدل او انصاف به چلیږئ او پر عیات باندې به ظلم نه کوئ. اوس نو تاسې ټول کولای شئ چې خپلو کورونو ته ستانه شئ. پاچا ښاپیرک ته په زړه کې په قهر و، او د هغه نافرمانی یې له ذهنه نه وتله چې ټول مارغان د هغه حضور ته په درېیمه حاضر شول او دی په څلورمه ورغی. پاچا د خپل تاو د سړولو او د خپل زور د ښودلو لپاره تر لکۍ لاندې سپکه لغته ورکړه، رخصت یې کړ.
ځوان انځورګر الیاس احمد شیرزی له شاوخوا 200 کلونو راهیسې انځورګری کوي او تر اوسه یې تر 200 ډیر انځورونه کښلي دي. نوموړی وایي، زه نظامي انځورګر یم، پر سترو دیوالونو د سرتیرو انځورونه جوړوم. له ښاغلي شیرزی سره مې مرکه کړې ده. دی راته وایي چې داسې انځورونه څنګه جوړوي، په لویو او سترو انځورونو څو ورځې کار کوي. شیرزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو ویل چې نظامي نقاشي است، په څه دلیل نظامي نقاشي؟ نقاشان خو نو ټول عام یې ارڅ کوي.
او دا خبره ده، خو زه دغه سبک چې ده اکثرا نظامي ده، چې د ما هدف د نقاشۍ هم دا ده چې امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړم. نو په دې اساس اکثریت د 90% د ما نقاشۍ چې دي ټول نظامي دي. نو او ما د کوماندو د قلوردون هم دغه لقب ګټلی دی،
نظامي نقاش. شاشه شیرزای صاحب، څومره موده کی نقاشی کوي؟
د 12 کالونه ډیر کی.
شیرزای صاحب، مسلکی مو کوم ځای لوستای ده ک هم د شوقی کار کوي؟
نه، زه چیرته نقاشی یا رسامي چیرته لوستای نه ده، هم داسې خپل هم زده کړی ده، لکه علاقه مې ورسره ډیره. بیا چې کله انټرنیټ سره مې اواصل شوم، نو د یوټیوب او د ګوګل نه مې ځینې د سبک او دغه مې راځه کړل، نو هغه نه پیش لاړم. داسې کوم خاص استاد نه لرم.
او تاسو ما چې لیدلی دي معمولا په دیوالونو باندې نقاشي کوي، تر اوسه څومره داسې نقاشي کړی دي؟
مجموع آثار مې شاید 200 هم ډیر وي، خو دا هغه په دیوالونو شاید حدود 40 آثار ولرم، ځکه ډیر لوی دي.
داسې انځورونه چې تاسو په دیوالونو باندې ایستلي دا په کوم موقعیتونو کې دي؟ د ښار فرزن
اکثرا نه دي، کوماندو په قلوردو کې دي، ځکه ما غلطه ده کانکریټي او دیوالونه چې د امنیتي غلطه ډیر موجود و، ما دا اجازه هم اخیستی و. نو ځینې بیا په فوارې او کې پښتونستان ور کې دي، یو څو آثار په زموږ خپل کوڅه کې دي، چارې قمبر کې، او ځینې په چارایي برکه کې دي. دا سمه
دا په پښتونستان ور کې دي. دا څه ډول یو انځور ده؟
پښتونستان ور کې نور انځورونه هم دي، فقط هغه یو انځور چې ویل کېږي د قهرمان شهر مان د یو کوماندو یو سرتیر دی، په هغه کې ما کار کړی دی.
شه، دغه انځور مو په څو ساعتونو کې جوړ کړو؟
هغه څو ورځو کارو، تا تقریبا دوی درې ورځې وختل.
یوازې کار کوي که نور دوستانو می در سره؟
اکثرا د پانتون ملګری می را سره وي، دوه تنه یا یو تن، یا که هغه مصروف وي نو بیا یوازې کار کوم.
تاسو نور نقاشي هم لرئ چې په کاغذ یا په تکو باندې کار کړی؟
او د کانواس په تختو لرم او په ډبره کې لرم، نو په کاغذ باندې هم لرم.
معمولا ستاسو خو همدغه نظامي څیرې دي، نظامي وسایل دي، نظامي تجهیزات دي، په دې باندې کار کوی؟
بله.
علاوه له دېنه مو کارونه څه دي نور؟
علاوه له دېنه په سلس خط باندې ځینې مثلا آیاتونه د قرآن چې دي، یا نمونه د خدای جل جلاله چې دي هغه لیکمه، یا هم مثلا د کور د یا د دفتر د ډیکوریشن لپاره ځینې نقاشۍ د ګلانو چې دي هغه جوړومه.
شیرزای صاحب، څنګه مو له نظامي انځورونو سره مینه پیدا شوه؟ دلیل یې څه ده؟ ولې یوازې نظامي وسایل او تجهیزات او څیرې او نظامیان انځوروي؟
دلیل یې دا و چې کله زما پلار خپله ملي اردو کې و، نو ما به چې هر کله هغه په نظامي دریشۍ کې لیدلو زما به ډېره علاقه پیدا کېدله، د دې سره علاقه به مې زیاتېدله ورځ په ورځ چې زه هم باید یو ورځ نظامي واوسم. بیا نو تقدیر و هغه لس کاله مخکې په یو انتحاري حمله کې شهید شو، نو ماما مې هم چې نظامي و هغه هم ورسره شهید شو، نو دې روحن په ما باندې ډېر تاثیر وکړو. بیا هم د ما تصمیم و چې زه باید وصل شم د نظامي سره، د نظامي مسلک ووایم، خو البته نصیب به مې نه و. نو داسې شرایط راغله چې زه باید انجینری ووایم، ما انجینری ولوستله. بیا مې هم دغه هغه خپله رابطه مې د نظامي سره قطع نه کړه، د نقاشۍ د لارې نه مې ارتباطات د نظامیانو سره اوس هم شته دي، او هماغه ځایونه کې نظامي نقاشۍ وباسم. او هدف مې دا ده چې تر څو وکولی شم یو مثبت ګام د زموږ د وطن د ساتونکو په ملاتړ کې ولرم.
معمولا هغه سوژې چې کار ورباندې کوي دا څه وي؟
معمولا مثلا ځینې داسې حالتونه وي چې عسکر دغه وړتیا د سرتیری ښیي، یا مثلا سرتیری چې یو ځای فتحه کوي هغه صحنې دي چې بیرغ نصب کړی وي په هغه ځای باندې چې فتحه شي، یا ځینې وخت هم داسې چې یو سرتیری زخمي وي د بل یې د جنګ په صحنه کې نه پرېږدي، ځان سره یې اخلي، هغه یو مینه د دوو همسنګرانو تر منځ کوي. یو بل بعضې وخت داسې سوژې وي چې مثلا د ارتباطات د ملکي خلکو د نظامیانو سره چې دوی څومره د دوی ملاتړي دي، په دې مورد کې نقاشۍ دي.
خو دا کار شیوه مو څنګه ده؟ څه شی نه استفاده کوي په نقاشیو کې؟ رنګ وي نور؟
اکثرا زه د پلاستیکي رنګ او رنګ کار اخلم. بیا ځینې ځایو کې مثلا سایه پردازی ورکوم، هغه کې روغنی سپری دي، سپری کاروم. نو دا رنګ او برس او نقاش نور څه نه
دا کومه شیوه چې تاسو کار ورباندې کوي دا په افغانستان کې ډیره عامه نه ده، نوې ده؟ څه فکر کوئ چې نوی کار او نوی یو طرز ده څومره خلک خوښوي؟ خلکو د توجه وړ دي نه دي؟
هو، خلکو د توجه وړ دي، ځکه زه چې کله فیسبوک د خپلې یو نقاشۍ هغه چې خلاصه شي یو تصویر یې پوست کړم، نو بیا د خلکو د لایکونو او د کومنټونو نه ماته معلومیږي چې خلک څومره علاقه لري. واقعا ما ډېر تشویقوي، بخصوص هغه نظامیان چې په مغه ساحه کې وي، په مغه قطعه کې چې وي، هغه راته هر سرتیری رانه مننه کوي، افسر رانه مننه کوي، ډېر خوشحاله کېږي په دې باندې چې زه دا کار دوی ته کوم.
شیرزای صاحب، دا کارونه چې تاسو کوي تقریبا تاسو ویل چې د 200 شاوخوا کې اثر لري، او د دې یو برخه داسې ده چې په دیوالونو باندې کار شوی ده، دا خو ډېر مصارف هم لري. نو مصارف څوک درکوي؟ خپله له خپله جیبه پرې کوي؟
کله چې ما اول د نظامي بخش سره شروع وکړ، د کوماندو سره، نو حوال مصارف ټول ما په ځان واخیستل، ځکه هغوی ما ته وویل چې موږ په نظامي بخش کې هیڅ داسې تخصیص نه لرو چې تاته د نقاشۍ په مورد کې تاته پیسې راواخلو، او د شي سره موږ نابلده یو. بیا ما د خپل جیب د پیسو نه دوی ته نمونې په شکل دوه درې نقاشۍ وکړل، بیا چې هغه خوښې کړې، بیا امور عامه دې ته تخصیص راواخیست د وزارت نه، نو بیا هرې نقاشۍ ته دوی رنګ او وسایل او ټول شیان دوی راته راخیستل.
صرف هغه رنګ او وسایل درکوي، نور څه خزامت تاته نه درکوي؟
نه.
معمولا د یو څه په همدې برخه کې مسلکي زده کړو ته ضرورت دی چې سړی باید وکړي، خو ستاسو اثر چې ما وکتل له تخنیکي لحاظه، له فني لحاظه، د رنګونو په حساب تقریبا بشپړ اثر دی، خاصه نیمګړتیا نه وه پکې. په دې برخه کې د زده کړو څه نیت نه لرې؟
والله نیت یې لرم چې لاړ شم او دا سم په ښه توګه ووایم، خو امکاناتې نه راته برابرېږي.
د خپل آثار او د فروش په ارتباط مم کله څه فکر کړای دی چې باید خپل آثار خرڅ کړي؟
او زه ځینې دا نقاشۍ چې هغه د ډیکوریشن لپاره چې جوړوم د دفترونو د کورونو دا بیا یوه پاڼه لرم فیسبوک کې الیاس احمد آرتس په نامه، په دې کې پوسټ کوم، بیا هلته ورسره لیکم چې د خرڅلاو لپاره د خرڅولو لپاره، بیا هغه څوک چې علاقمند هغه راته کومنټ کوي نور پرې باندې خرڅوم.
کله مو د خپلو آثارو نندارتونونه هم جوړ کړي دي کوم نه دي کړي؟
نه، نندارتون مې نه ده جوړ کړی، خو تصمیم لرم چې دغه راتلونکي څو میاشتو کې یو نندارتون جوړ کړم. خو بیا په دې مورد کې داسې آنلاین نندارتونونه یعنې مې جوړ کړي دي چې مثلا یو لنډ مستند فلم و چې ناټو جوړ کړو، راته هغه هم دغه د یوې نقاشۍ د آغاز نه تر ختمه پورې هغه جوړ کړو، چې هغه بیا پوستم کړو. دا هغه طریقه مو کړی دی، تر اوسه هم داسې دایر کړی نه دی ورته.
په دې برخه کې مو ډېر کلونه اوسو چې کار کوئ، لاسته راوړنې څه دي؟
او کله چې زه د کوماندو فرقې ته لاړم چې اوس قول اردو شوه، نو ما چې څو نقاشۍ وویستلې نو ما ته د قول اردو قومندان تورن جنرال بسم الله وزیری تقدیر نامه راکړه، او زه د افغانستان د لومړني نظامي نقاش په حیث او وینم اولم. بیا یو کال وروسته د برترینان 95 په عنوان باندې یوه جشنواره د ځوانانو جوړه شوه چې په هغې کې شل تنه ځوانان د برتر افغانستان راټول شوي وو د هر بخش نه. بیا د برترین نقاش سال 1395 په حیث هغه تقدیرنامه ما واخیسته.
مبارک دی
تاسو.
دلته له انځورګرانو سره ارتباط لرئ؟ د چا آثار ګوره؟ د چا نقاشي مو ډیر خوښي؟
نه، افغانستان کې زه ارتباط نه لرم. خارج کې بخش مې نظامي ده، مګر نظامي نقاشانو سره کار لرم چې یوه کارولینا ماګریګور ده په استرالیا کې ده، او یو بل نقاش ده هم نظامي ده په کاناډا کې ده. هغه دوه سره ارتباط لرم، نو په دې طرح باندې ورسره کار کوم، اکثرا ورسره شیر کوم چې د دې نظریات څه دي په دې مورد کې. بیا واقعا هغه هم ډیره خوشاله شوه وایي، راته ویل چې دا ډېر ښه کار ده چې ته په افغانستان کې کوي، او هغه وسایل نه چې دې کار اخیستو هماغه تقریبا ما هم کار ترې اخیستو چې شیوې د سکیچ کولو چې هغه یو شی ورسره.
دغه طرحې مو ټولې خپلې دي که عکاسي کوئ د عکاسي له مخې، او یا بل څوک درته کوي؟
دا مختلف دي، ځینې د فیسبوک نه اخلم، ځینې لایف هماغه سرتیری ساحې ته بیایم او په کمره باندې عکس اخلم بیا ایډیټ کوم دغه طریقه، او ځینې مې بعضې ملګري راته پیشنهاد کوي چې دغه سی و طرحه جوړه کړه، دغه روی جوړوم.
کور مدان، ډیره مننه.
مننه کوم تاسو نه. مننه،
خدای مو بریالی.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
زموږ اکثر سندرغاړي د شیرونو په انتخاب کې دقت نه کوي، دوی هغو شیرونو ته لا هم لومړیتوب ورکوي چې ډیر ساده لیکل شوي وي، هر څوک پرې پوه شي او حافظې ته یې وسپاري. خو په هغو ټولنو کې چې فرهنګي سطح یې ښه ده، سندرغاړي خپلو سندرو ته تر ټولو اوچته شاعري انتخابوي، او په دې ډول د خلکو ذوقونه پالي او روزي یې. ښه موسیقي او ښه دکلمه شعر ته روبه خلی شي. د کلمه مې د سنا سیلی تر شعر پورې یاد کړه. سیلی هم ښه شعر لیکي او هم ښه د کلمه کوي. تاسو را بولم د دې ځوان شاعرې په غږ د دې د یو غزل اورېدل.
د لونګین لمنځه سپینې روپۍ ماتوم، ستا د خبرو تنده تل په سپوږمۍ ماتوم. دا د آشنا خوخه ده، نصیحت نه منم زه. دا د آشنا خوخه ده، نصیحت نه منم زه. دا چې په دوو طرفو زلفې کوڅې ماتوم. او مور می ظالمه خدایا، منګی می نه راکوي. مور می ظالمه خدایا، منګی می نه راکوي. زه د زرګر په بانا د سرو نتکۍ ماتوم. انتظار ستړی کړمه، زړګۍ می بار نه کوي. انتظار ستړی کړم، زړګی مې بار نه کوي، غوسه په چا یم، زه تیر د کېږدۍ ماتوم. او څادر پتلو کې آشنا لځانه متاوه، څادر پتلو کې آشنا لځانه متاوه، تلو کې دی ګورم زه تند سیلۍ ماتوم، او تلو کې دی ګورم زه تند سیلۍ ماتوم.
کتابتون په دې برخه کې د نویو او پخوانیو چاپ شویو کتابونو په اړه معلومات اورئ.
د نن په کتابتون کې د دانش خپرندوی ټولنې تخنیکی مرستیال سپین سهار راته وایي چې په دې وروستو کې کوم نوي کتابونه چاپ کړي دي.
په دې وروستیو کې چاپ شوی شعري ټولګي دي د سړی پرنګ نه سړی کیږي، د عمر دراز مروت شپږمه شعري ټولګه ده، اے فایو سایز ده، په بک پیپر باندې په ښه کیفیت چاپ شوی ده، او مخونه هم یو سل او دوه دیرش مخه دی. د راشد خټک شعري ټولګه څو ژونده مزل چاپ شوی، اے فایو سایز ده، مجلد ده، په بک پیپر چاپ شوی، خبرندوی دانش خبرندوی ټولنه ده، او مخونه هم یو سل او شپږتیا دي. بل د ذبیح الله احساس شعري ټولګه چاپ شوی ده، دا هم مجلد دی، په بک پیپر چاپ شوی دی، سایز اے فایو دی، زه او هغه نومیږي، او مخونه هم یو سل اتویش مخه دی. غوباړی ناول چاپ شوی دی، لیکوال اتل لیلیان ویوینچ دی، ژباړنې ډاکټر محب زغم دی، کتاب اے فایو سایز دی، ښه کیفیت چاپ شوی دی، کاغذ بک پیپر دی، او مخونه هم 280 دی. بل کتاب ډیورنډ بیلابیل لیکنې دي، د ذبیح الله احساس، خپرندوی هم بلخ ادبی خوځښت دی، او سایز اے فایو دی، په سپین کاغذ چاپ شوی دی، او مخونه هم یو سل او شل دی. د مخکښو څیرو د بری راز، خوله پټه کړه او لاسونه پرانیزده، همدا د ژوند د بری طلایي کلی ده، لیکوال آیت الله جعفر سبحانی دی، او ژباړن اسماعیل لاروی دی، خپرندوی دانش خپرندوی ټولنه ده، اے فایو سایز دی کتاب، مخونه یو سل دولس دی، په سپین کاغذ په عالی کیفیت باندې چاپ شوی دی.
ځوان تاسو کې چې ګولې اورمې، ځوان تاسو کې چې ګولې اورمې، ځوان تاسو کې چې ګولې اورمې، د خپل نیکو د بابا پر کړي، د خپل نیکو د بابا پر کړي، دې هته راکې د خپل وان پرته دې دم
تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
درڅ خطلم درتمی وان قتل وا میں بخا درت ختلم درتمی وان قتل وا میں بخا غگ دین شم درتمی دیر و جڑل وا میں بخا غگ دین شم درت میں دیر و جڑلوا میں بخا چاری سپیا واڑ تقدیر
قسمت ستورو مختوى ناموس الوامي بخار